السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلی وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي زرګونه افغانان له ایران او پاکستان په زور د خطر خواته استول کیږيستان شوی بیا سرګردانه ګرځي.
قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاقې نوم یې زده ده نور مې ولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي، مثال چې موږ سکونت پرې راشي.
پاکستان ویلی هند به تر سبا پر دوی پوځي برید وکړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. غور کې یوې نجلۍ له جبري واده څخه د تیښتې په هدف ځان وژنه کړې.
د یک شنبه په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل. چیغې یې وهلې چې موږ عبده په زوره وړو. عبده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول.
نور راپورونه هم شته. دا به هم واورئ چې د کتابونۍ پای ته ورسېده او کتاب پلورونکي وایي چې په تخفیف په کې وکولی شو یو شمېر کتابونه وپلوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری وایي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یونیټ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بل لور ته افغانستان ته ستانه کړل شوي کسان سرګردانه دي او ډیری یې وایي چې سرپناه نه لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یونیچ سیار خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیچ سیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچ سیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچ سیار د ویاند بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیچ سیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. دی ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورور کوم ته دلته جای کور را کړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره مناله به ورور ولې بې دي باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما تخپل جای نه د معلومه علاقه نوم یې زده ده نور مې ولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور را کړ شي یا موږ ته لږ جای را کړ شي، مثال چې موږ سکونت پرې راشي، نو ډیره مناله به ډیره غټه غټه مهرباني به.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وایستلو، ردی مرزی کړو او وست زیاتو ستونزو سره مشکلات سره لاس و گریوان یو او وس هرات ولایت کې یو اصلي از موږ هیله مند چې موږ سره مرسته وسی، موږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو علي کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوبات درا وستلو لپاره د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیچ سیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفې ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوی چې لامل د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي د کشمیر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن سهار وویل چې دوی موثق استخباراتي اطلاعات ترلاسه کړي دي چې هند پلان لري په یوه یا دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. په دې ترڅ کې د اسوسییټډ پریس اجنس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د دغو دوه اټومي هیوادونو ترمنځ احتمالي جګړې ته ملګرو ملتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې او له نوې ډیلی او اسلام آباد څخه غوښتي چې لشخړو ډډه وکړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبره.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل نن په یو بیان کې وویل چې د کرای استخباراتي اطلاعاتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 24 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. ښاغلی تارل تیر شپه هم دا اندېښنه په دې ډول ښکاره کړې وه چې ویلي وو د هند تیری طبقاتي ځواب ورکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سېشنبې په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد د عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د جګړې پر مخنیوي ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا جګړه به له تراژیدیو ډکې پایلې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پر ټلیفون شغېدلې ده. چین هم د دوشنبې پر سیله څرګند کړه چې دواړه خواوې د لاسغمه کار واخلي. بل لورته د هند وو پوځي سرچینو نن رویټرز اژانس ته وویل په کشمیر کې هندي جګپوریو چارواکو اعتراض کړی دی چې د پاکستان له لوري پرته له څه دلیله د دوی پخوا ډزې کېږي. هندي پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه شپږمه پرله پسې شپه وه چې له پاکستاني ځواکونو سره د کشمیر د لاین آف کنټرول په اوږدو ډزې تبادله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار بیا ویلي دي چې دوی به لومړی پر هند برید ونه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسیلې لري تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې تیره اونۍ د اپریل په 22مه د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې وسلوالو شپږ سیلانیان ووشل. نوی ډیلی تور پورې کړی دی چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري او پاکستان دا تور رد کړی دی. ویلي دي چې د دې پیښې بې پرې تحقیقات دي وشي. پاکستاني رسنیو نن له هند سره پولې ته په نږدې سیمو کې د ټانکونو، توپخانې او پلیو ځواکونو د تمریناتو خبر ورکړ. د پوځي سرچینو په وینا دا تمرینات سیالکوټ، شکرګړ، ظفروال او ناروال په سیمو کې ترسره شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
تاسو آزادی رادیو اوریدونکو د مهال کولای شئ ک تاسو په افغانستان کې انټرنیټ لري، په انډراید یا سامسنګ ټلیفونونو کې مو د پلی سٹور په ځای کې آزادی رادیو ژوندۍ نشرات ولټوي. حالته د آزادی رادیو اپلیکیشن تاسو پیدا کولای شئ، هغه مو په خپل موبایلونو کې نصب کړئ. بیا به نو تاسو په یو ساده کلیک سره په ډیر کم انټرنیټ آزادی رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. په غور ولایت کې د عابدې په نوم یوې شل کلنې نجلۍ له جبري وادنه د خلاصون لپاره ځان وژنه کړې ده. د عابدې د کورنۍ یو شمیر غړو آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دوی د ادعا له مخې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور یرغل وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زور له ځان سره یوسي. د ښځو د حقونو یو شمیر بنسټونو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې په بیلابیلو اعلامیو کې د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین محاکمه کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د شلکلنې عابدی چې روانه ونه یک شنبه د اپریل په 28 د طالبانو له یو غړي سره د جبري وادنه د خلاصون په هدف ځان ته ور واچو د کورنۍ یو غړي ده. دا پیښه د غور د تیوره ولسوالۍ په درزاب نیلي کلی کې رامنځته شوې. عابدی یوې نږدې خپلوانې د نوم د نخودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سیمهیزو طالبانو یو مشر عجی محمد رحماني غوښتل چې عابده د هغې له خوښې پرته خپل ورور محمد عظیم ته په نکاح کړي.
د یکشنبې په ورځ د ماسپښین 3:00 دقیقې کور ته راغلل. د عابدې پلار ورور یې ځان سره جومات ته یوړل او هلته یې بندیان کړ. موبایلونه، پیسې او نور هر څه یې چې په جیبونو کې لرل ترې واخیستل. د عابدې دوی کور ته تقریبا 40 کسه وسله وال راغلي وو او خونو سرونو ته ختلی وو او چیغې وهلې چې موږ عابده په زور وړو. عابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول او ځان ته یې اور واچوه. طالبانو هیڅ غبرګون ونه ښود او یوازې سیل یې کوه او چاته اجازه هم نه ورکوله چې اور مړ کړي. له 10 دقیقو وروسته یې ورته پلار خوشي کړو. وروسته خلک راغلل چې عابده وژغوري خو له بده مرغه هغه مړه شوې وه.
نوموړی وایي له پیښې سمو د مخ کې حاجي محمد رحماني د کندهار استیناف محکمې ته تللې او ادعا یې کړې و چې عابده د ورور محمد عظیم رحماني په نکاح کې د خو په خبره یې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ ډول سند وړاندې نشو کړی. د هغې په خبره په کندهار کې د طالبانو محکمې امر کړی و چې باید په دې قضیه کې د عابده او د هغې د کورنۍ پورې کار ونه لرل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی ویډیو کې ښودل کیږي چې یو ډله خلک د عابده د ژغورلو هڅه کوي خو نه توانیږي او بالاخره عابده مړ کیږي. د پیخي پراخ خبرګونونه هم را پارول یو شمیر معترضو مېرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي. دغه پیخي غندلې او د عابدی لپاره د عدالت غوښتنه کړي.
عابده دختر افغان قربانی نکاح اجباری شد و خود را آتش زد.
د خزو د حقوقو فعال او د ازادي په لور د افغان خزو د تحریک غړي سکینی خالقی ازادي راډیو ته وویل:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده
د وکړې د افغاني په توګه له ټولو انسانانو د بشري حقوقو له بنسټونو ملګرو ملتونو او بيدارو وشتنو نو غواړم چې دا جنایت هیر نکړي. موږ عدالت غواړو. موږ غواړو چې ټول کورنۍ توتري خالي چل عمل ایز مونږ چون انسان ورجنې ترکیږي پاته ورسیږي
مهر خلاصي زده شوه.
دغه پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبان تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تضمین کړي او دا چې په تیرو 3 کلونو کې د 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په 2020 کال کې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو چارو د وزارت په ګډون د ښځو بیلابیل ملاتړ بنسټونه او له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې حقوقي ادارې وتړل شوې چې لامل یې اوس مهال له تاوتریخوالي سره مخ ښځې د خپل غږ در رسولو او عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د راپورونو له مخې دغه وضعیت په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره زیاته کړې ده.
وینځنه په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر وړاندې کېږي. هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره د معاینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی د طالبانو د حکومت تر واکلاندې د احصایې او معلوماتو ملي دروای چې دروان کال پوري میاشت کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 1.15% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سربیره پر دې وارد مخه له اقتصادي ناورین سره مخ دي او د خوراکي بایو د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له کبله یې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوراکي موادو په بایو کې دا لوړوالی په داسې حال کې راغلی چې کابل او د افغانستان نورو ګڼو ولایتونو ته لسګونه زره کډوال له ایران او پاکستان راغلي دي او په دغه ولایتونو کې د ستونزو یادونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ولن دلتا په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې کغوري او ګوري کنو خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکو یې سمیم وای په داسې حال کې چې وړ لمخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی. په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، او اقتصادي مشکلات زیات وي، یو بوجي وړل ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد نو طبعا ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغې ته چې بېروزګاره یو، نو د دغه وجې نه به موږ ډېر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوې دي. اقتصاد به صفر کې ضرب دی. جمهواري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې امله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28مه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 1.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وري میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیا اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1500 تر 1300 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو وړاندې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له یو شمیر روغتونونو سره د افغانستان په خوست او پکتیا کې مرسته کړې ده. خو اوس راځو دې ته چې په کابل ولایتونو کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول چې خپل یو شمیر کتابونه وپلوري. خو یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. له وړاندې په افغانستان کې د کتاب اونۍ ولمانځل شوه او نن د کتاب د اونۍ وروستۍ ورځ وه. دا چې په افغانستان کې د کتاب بازار اوس څه ډول دی، کتاب پلورونکي په دې اړه څه وایي او د کتاب مینوال په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په دې مناسبت په کابل ولایاتو کې مختلف کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب زیرک و. خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمیر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب دی ورځ په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د ویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت یې بس دا دی چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې انشاءالله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي موږ ورته وایو هغه هم بعضې نیم خرڅېږي، هغه ښه دي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړي دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړی چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تعصب سره ویلای شم چې ما د مطالعې دپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنی نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه، علاقه ورسره لرم ډیره زیاته له مخکې نه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کی وو اله د خپل فامیل د کور خرڅ ترې پوره کی وو، موږ ته داسې څه نه اضافه کیږي چې موږ په هغې باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو تر څنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی وه. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او ناهیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 12:00 سپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په بیلابیلو منځنیو سپو د لاسرسي وړ ده. د ازادي راډیو مینوالو ته نوې زیری دادی چې دوی کولی سي په انډراید ټلیفونونو کې دا مهال د ازادي راډیو د ژوندۍ خبرونو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ژوندۍ اپلیکیشن د پیدا کولو لپاره د خپل موبایل ټلیفون، البته د زیرک ټلیفون چې سامسنګ یا انډراید وي، پلی ستور ته ورشي. هلته ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ولیکي. هلته تاسو ته یو اپلیکیشن ښکاري، هغه ډاونلوډ کړئ او تاسو په ساده کلیک په ډیر کم انټرنیټ سره ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه وروستۍ راپور راخلو. هغه د چي په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC لخوا د دوه ولایتي روغتونونو په ګډون د یادو ولایتونو د ولسوالیو او لرې پرتو له 99 روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو سره د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په ارزښت د درملو او روغتیايي وسایلو مرسته شوه. د دې موضوع تفصیل لا نجيب الله الخيلاو.
په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا آی آر سی د خوست ولایتي روغتون او د دې ولایت یو څلوېښت روغتیایي مرکزونو، همدارنګه د پکتیا حوزوي روغتون او د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو له شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو سره د اووه شپېته قلمه بېلابېلو درملو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان ډېری روغتیایي مرکزونه او لوی روغتونونه د ډاکترانو، درملو او نورو وسایلو له پلوه د نړیوالو مؤسساتو لخوا تمویلېږي، خو یو څه حکومتي امکانات هم لري. په خوست کې د هیلت نیټ موسسې مشر ډاکټر سید انور مشال رادیو ته وویل:
لکه تاسو چې دلته وینئ، آی آر سی موسسې طرفه هیلت نیټ ته د شپږ اعشاریه شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت سره اووه شپېتمه کلمه دوا ورکړی شوې ده، چې دغه دوا موږ د خوست ټولو کلینیکونو او شپخانو ته توضیح کوو او لیبلونه هم په لګولي دي. هر کلینیک او د شپخانې برخه هم تعین کړې ده. علاوه د دې نه چې کومه بودیجه موږ په خپل لغه کې د کلینیکو د شپخانې لپاره لرو، اضافي نوره ډونیشن هم موږ موسسې سره کیږي او موږ کلینیکو او شپخانې ته رسوو.
په همدې توګه د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو روغتیا پالان هم د دوا درملو او وسایلو دا ډول مرستې اړینې بولي. وایي ناروغان د اقتصادي کمزورتیا له کبله تر خاره نشي تللی او دوی په ولسوالیو کې هم دومره امکانات نه لري چې د ناروغانو درملنه ورباندې وشي. د تڼۍ ولسوالۍ د یو روغتیايي کلینیک روغتیا پال رحمن الله وایي:
ډېر اړینه ده، ځکه چې خلک مراجعه نشي کړی چې یا به زور ته لوړ شي یا شپخانې ته لوړ شي، یا کوم خلک اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی چې نشي کړی چې دوی په شخصي لګښت دوایي وخلي. او دا ډېر اړین دی چې موږ سره همکاري وشي، او چې نرم موسسې وي که ستما وي چې موږ سره همکاري وشي بهتره ده.
په همدې توګه د پکتیا قومي مخور وایي په روغتونونو کې شته امکانات او دوا درمل د دواړو ولایتونو د نفوسو په پرتله لږ دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې لوی او وړ روغتیایي مرکزونه له هر اړخه اکمال او تجهیز کړي. د پکتیا یو قومي مخور حاجي محمد آغا وویل:
د پکتیا خلک ټول غریب خلک دي، اته داس خلک دي شل روپۍ د موټر نه لري تر شپخانه پرې راسي. مخکې به د ولسوالیګانو نه چې خلک راتلی خو ډېر به وو، جنګونه به وو، ډېر به نه سره راتلی. اوس له خوست راځي، له پکتیکا نه راځي، له غزنی نه راځي، دلته بستر هم ډېر ده، مریضان هم ډېر ده. په حقیقت سره مخکې د انقلاب په وخت کې دلته د پکتیا خلک ټول څلور لکه نفوس هغه شمېرلی و، چې کله دینه چې موږ اووه کاله مخکې دا سرشمېرنه وکړه دلته دقیق په ټولو پکتیا کې دولس لکه نفر و دلته.
په خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې داسې مهال د آی آر سی یا ژغورنې د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د دوا درملو او نورو توکو مرسته کیږي، چې څو ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان له لس سلنې زیات اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې د وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه سره کیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستایي کار کیږي، که وایوستانه ونه کیږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځ یو ماشوم ور وړی و، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی و مازګر دی ورته وایي چې فرمان وره نه درلود، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوسته یې بیا هم هر ځای کار کیږي، که چیرې وایوستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر که در لویان پر برابر دلته سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی. بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دوغنه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی. تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک سوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک سوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دی دوه لمبر شي خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دی شی در خپل قیمت په لا خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ ستونزه حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسیدونکی یم.
خلق ډیر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لار چې بند او خلق ډیر خپه ځ په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تکراچي چلوم خو خلق ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خدا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړي ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خلای احترامات مقبول کی خدرمنه وکړی سکون کو زبرشتہ غم فاری وزل به هم تاسو ټول تشریح غلاس پېما د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون د څلورم لوسته هله د چې تاسو ټول خدرمنه وکړی سکون کی براترو غوړ صحت مند او سشي او د صحت چمې بم پتن وی ترنو سکون کو د چې مرسته سو د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون څلورم لوسته نو هله د چې خپل زنو سره بل کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کول سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سره نوټ کړم ولې سکون کو مرستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشمینه فایل بهتر ویشمې سپېپري همدارنګه مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړې ځکه کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د سید لوست په پر رسره ملتیا وکړي بلریز د کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ تاسو برق ورته وایو له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کول کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنی او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمیر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو د دې تر څنګ مراد تاسو د وسایلو سوچې برېښنا په لمړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مراد تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل چې د لمړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل بوسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینمو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینمو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کول لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل نو درنه ځکه کوم کوټه دی چې تر دې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتل ورکی چې برېښنا کلمات ساتل استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساتل ورکی د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستاسو چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دی او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوال باندې ستر اغیز لرلولې ده لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنی ارزښت لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل سپل چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکه بل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کلو واټ برښنا ترلاسه کېدلې سی خو وس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ انترکار لاندې راغلي دي یعنی څومره چې یې امکان ست په هغه کچې د دغه برښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده خو په وسنی وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې د شمو راتاسو د برکی برښنا څخه استفاده کو بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برښنا هم موجود ده چې حرارتي برښنا هم مرسته سو د ژوند ورزنی چارې کې ستر رول لوبولی دی چې حرارتي برښنا مرسته سو ویلو او عموما مرسته سو د ډبرو سکاره نفت غاز او داسې څخه لاسته راوړو اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برښنا پاپریکې په نوم سره یږي چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی دی چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی 10 متر ترسیږي د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دی چې د جبل سراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلووات برښنا تولیدوي د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 10 متره یې پلنوالي دی یعنی په خپل شي دی چې د چک د سند 10 متره ته رسیږي او درنو ځکه کو د چک د برښنا باندې چې دی د جوړولو کار په 1400 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدل دا باندې چې دی درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موجب تاسو ولوسته چې 10 متر پلانوالي لري او په کښته په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوال سره پس شریکی جګوال لري چې 20 متر بیا دی او 3000 متر اوږده نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متر مقابه په اسانی کې درې توربینونه وحی چې 3300 کیلو واټ د برښنا تولید توان لري د دې ترڅنګ د مرمنځ کون کو بل هم د پلی همري د برښنا باندې د پلی همري د برښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په وسط کې 3800 کیلو واټ برښنا تولیدوي چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همري د برښنا بندرونه بیا رغول شوی دی مخکې د جګړو لامل څخه دا برنسي و او د بیجړی سره مخامخ شوی په اوس وختونو کې به ته د ګټي وړ ګرځېدل دي چې دغه بند په خپل ترونځ کون کو په 1300 هجری لمریز کال کې د 2% باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې ورسته په 1300 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري د سکاوي په یو سات کې جوړ شو چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلی او د شریوي اتحاد متخصصینو له خوا څخه دغه د سکاوي جوړ شول چې 1320 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه د دې ترڅنګ د مرمنځ د کون کو بل د سکاچ زمر په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو د سکاول جمهور څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برښنا باندې د کجکی د برښنا باندې د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برښنا باندې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لویو او پرمختللو د سکاګانو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې کې دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برښنا تر ټولو لوی د سکا په پام کې نیولې ده چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي یعنی 1,60,000 کیلو واټ برښنا د تولید وی چې دغه باندې دی په خپل د جوړولو کاري په 1300 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1320 هجری لمریز کال کې پښپړ شو چې د کجکی باندې په نامه سره یې دیږي او د برښنا د تولید اوسنی د سکا یې په وسط کې په یو سات کې دروځي زره کلو واشه برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر هلمند لشکرګاه شهر شرګا سنگین او همدارنګ کجکی او مساکله ولسوالی د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې دغه شهرونه چې دي د دې څخه اخلي همدارنګ د سروبي د اوبو بندي چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهم او بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکاشي د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سند کې د سند د سر د پنشیر د سند سره یو ځای کېدل عمل څخه په 15 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر لسټ کې څخه یو 0.5 متر لوړوالی لري په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې یو لزره ترسیږي چې دواړه کچيري سره یو ځای سي 22 کیلووات شه برښنا د تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن درنو غوللی ځکهونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي لمن څخه تللی و خو دغه توربینونو چې دي د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمن څخه لړن بيته د جرمني زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول شو هم چې نن درنځ کون کو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 20 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پرسن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 22000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلووات برښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1401 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټي اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډ لري او د وبو د کمښت پر مهال د ریشه د دې تر څنګه درمنو غلاري ځکهونکو دغه افریقا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریكا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې اوس هم درنو ځکهونکو د لوست راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښنا ورتیا په یو ساعت کې 3 کیلووات ته رسیږي او هم چې نن موړی بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو ځکهونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مرابطاس یې معمولا د ډبرو سکرو نیپتو غازو لسپزولو څخه لاس تر وړو چې د افغانستان د برېښنایي سپتولیت کې مهمه سرچینه بلل کیږي چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شهر په لویدیځ کې د 10 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برښنا تولیدوي او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګ زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د نهرات او کندهار شهرونو حرارتي برښنا فابریکې هم لري هم چنان کابل د برښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل سو په جدول کې موږ تاسو ته حوزه را کړی دی د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلووات کې او سلنه موږ تاسو ته را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د دوشپته اشاری نه د همچنان د ترڅنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوزمرستا د نن ورځې لوستر هم دی ځای پر وسند لوستلون کې برخې کورنۍ دند د چې دوه سپلنه دي هر سوال ته به تاسو مطابق جواب کړئ. لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده؟ نور نو قدرمنو ځکون کوزمرستا د نن ورځې لوست هم دی ځای پای ته رسیږي. وقت در افمان
درسی ساعت ترش پرجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپاره اونی زخ پروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر من اول لیس کون کو ز پرشنا کوم پاری وزل په هم تاسو ټول تشرح غواس ما د ول سم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د تاسو ټول قدر من اول لیس کون کی براتره غو جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع په پتن می قدر من ز کون کو د تل په سری وزل په هم یادونه کوم مکل دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قرز کون کی باید لوست بل کی دوس خمر کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او کلمن اول لري تر سو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم نو کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کې پراتون کې وختونه کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. خو شو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په سلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د وړي او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړش د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدل په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدر من او بل لیست کون کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. جو بل لیست کون کو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او سړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې دیو کیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه سړنن سره ورسوي ځکه د زموږ او تاسو د کیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړین دی تر څو وپوهیږو چې په یو کیواد کې هم د نړۍ په نورو کیوادونو کې هم زموږ په کیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې کیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کشتان کچيري نارینه ووسیږي یا هم ښځینه ووسیږي او نور ارقام هر وخت سیډونکو او مؤسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغه وکول شي چې د کیواد نه پوسټ شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي او د دې ترڅنګ پر مخ و دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته سوال دي. درنو زده کوونکو بشپړه سرشمیرنه کچې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی خو مګر په 1453 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه د چونګاش د میاشتې پر له سمه نیټه چې کله د سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل له دې سره سره دقیقه احصایه وانخستل شوې. یعنی دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شو خو بیا یې هم ونه شو کولای چې د ټول هیواد ټول سیمو احصایه واخلي. خو په 1453 مریض کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1453 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د پدیر لسونی ویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او د دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو که درمن زده کوونکو کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې نه راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه ورسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو.
15,000 هم درنګ د دې تر څنګه موږ تاسو ته صفر نه راکړی دي هم تاسو په ادامه موږ تاسو ته شپته هم درنګ تر سلور شپته پوری تر 15 شپته پوری موږ تاسو ته ایج نه راکړی دي ایج یې هم عمر نه موږ تاسو ته نه شکړی دا غا سلور چې نوښته دی په لمرنی خط کې په لمرنی کې شکی سلور چې دی په خپل د ماشمانو د عمر نشمیره نه دی چې دا شمیره نه په افغانستان کې تر 15000 پر رسیدلې وکړه چې په 1300 پرته یې کال کې د عمر د مخې د نفوسو ګروپن دی وسپل نو په دغه وخت کې د ماشمان شمیر شو په افغانستان کې 4500 تنه وو چې تر 15000 پر رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشمان چې د 15 میاشتې څخه به تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو 4500 پر پورته شو وو حتی تر 4000 پورې یعنی تر 4000 پورې او هم چې نن هغه ماشمان چې د لسو څخه به تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشمانو عمر چې دی درنوز د کوونکو یا هم د هغو شمیره نه چې د 1400 پورې ته یم کال کې تر 2500 پورې شوی وو اینن هم دا سی 15 کلن ماشمان تر 9 کلونو پر کلنی پورې د هغو ماشمانو شمیره نه 2000 وو په هغه وخت کې نو دا سی د چوکاټ مو راست ترتیب کړو چې دی پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه سو خو کله چې بیا په 1400 وو د دې لپاره ونیوم کال کې د کیک احصایه وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېږي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د سوار لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډېر لسو البته د ډېر لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډېر لسو او یوېم المریض کلونو پورې د پوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نشه کړی دي او هم چنان د ودی سلنه د انسانانو په نشه کړی دي چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 1.9 او په 1400 کال کې 2.05 ما نو درنو زه کوم کو تر دې دم پرزموش او تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د نفوس د غنوالي په حق معلومات په بستل چې د نفوس وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بل هو جو کدر من زكون کو په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې دی پر دوه مومي برخه باندې ولاړ دی یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د وسخه نیولې به تر سل روش په تکلنی پر عام تر سل کلنی پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی شزنه او نارنه دا دوار ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې کومي جوړښت نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کارونه قانون او د سنورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال راهیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمی لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اړه باندې درلودلې په زیات شمیر ځایونه کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د شوزو ونده په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیل سکتورونو کې زیات سپلې چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یې هم زیاتېدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.4 سلنه د دې ترڅنګ شپاره څخه تر شپېته کلنی پوری دو پنځوس اشاریه نه سلنه او همدارنګه شپو د پنځه شپېته کلنی څخه بیا څخه پورته کسان چې بو د هغو سلنه چې و دوه اشاریه شپږ سلنه اټکل شوی و. خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکوونکو د پنځه شپېته څخه نیولی بیا تر پنځلس کلنۍ پورې کسان و چې د اتیا سلنه یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له شپېته پنځه شپېته کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعاله اقتصادي بڼه یې درلود. همدارنګه د رینه او قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه کومې احصایه چې سرشمېرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په هکله مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ او تاسو د افغانستان نفوس شمېر معلوم سو. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دېرشمه صفحه کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د دیارلس سوه اته اتیایم کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس څرګندوالی په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د کومي جوړش او کومونو جغرافیي ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو کومونو جغرافیي ویش په مختلفو بڼو سره دي. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل کومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مرو تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي بیلابیل کومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کیږي. یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادیږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانیان وتیلي موریخ خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودی سیمې د پاکتاکس پر مسره یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دې وړ برخې له جملو څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چیرې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې دننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبتې اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي د معززو تیشته ده یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیشته ده. همدارنګه منفي اغیزه ټول جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایه لیږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شوخت الله په من.
میں کولے تو کہ میں